افغانستان کې سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مزن ریاست نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به په ننګرهار او پکتیا کې د ناامنۍ په اړه راپورونه واورئ. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات د ګذرې ولسوالۍ په خون زیارت سیمه کې به د ملکي عمد مرګ ژوبلې د داود جدي څېړنه او پلټنه وکړي. د پاکستان په پېښور کې پرون په لسګونو کسانو مظاهره وکړه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړي فضل خان د وژلو هڅه یې وغندله. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي تل دا ممکنه وه چې دی په متحدو ایالتونو کې د چین د ډیرو قونسلګریو د تړلو امر ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات د ګذرې ولسوالۍ په خوم زیارت سیمه کې به د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو جدي څېړنه او پلټنه وکړي. دفاع وزارت په یوې اعلامیې کې چې پرون ناوخته یې خپره کړه دا ژمنه هم کړې چې د خپلو تحقیقاتو نتیجه به له رسنیو او خلکو سره شریکوي. پرون سهار د هرات د ادرسکن ولسوال محمد علي فقریار رسنیو ته وویل چې د طالبانو پر یوې غونډې د ادرسکن او ګذرې ولسوالیو ترمنځ بمباري وشوه چې د سیمې د خلکو په وینا تر 45 ډېر کسان پکې ووژل شول. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو یو ویاند ویلي چې د چهارشنبه د ورځې هوایي بریدونو کې دوی ونډه نه ده اخیستې. طالبانو بیا په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دې بمبارۍ کې 8 ملکان وژل شوي او 12 ټپیان شوي دي. ټاکل شوې له ترکیې د افغانانو څلور جسدونه نن سهار کابل ته ورسیږي. د جون په 28مه د ترکیې د وان ښار په اوبو کې یوه بیړۍ چې افغانان پکې سپاره و ډوبه شوه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وایي د 9 افغانانو 800 پیژندل شوي او په مجموع کې د 9500 کسانو جسدونه پیدا شوي دي.
د افغانستان دولت هڅه کوي تر څو د 2800 د کامیر او د اریانا شرکتونو له طریقه را انتقال کړي.
پرون سهار هم 15 جسدونه کابل ته انتقال شول او تمه ده چې د 10 نور مړي د شنبه په سهار د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورسیږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت پرون په کابل کې حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نویو ماشینونو د فعالیدو خبر ورکړ. د دې نړیوال هوایي ډګر قومندان محمد عثمان جانباز وویل
خوشبختانه د منګه د ماشينه د اکسریس دي خو قوي قوي ماشينونه لري چې د توانمندي لري چې هر رقم یو څوک وغواړي چې قاچاق یا ممنوع شین انتقال کی د منګه پرسونل د منګه د ظرفیت لري چې هغه دوی شناسایی کوي وی پیزنی او وی د صد قانون منګل ته وسپاري.
څه باندې 3 میاشتې مخکې د همدې هوایي ډګر په دروازو کې سکنرونه نصب شوي وو چې له افغانستان سره د دې ماشينونو مرسته کړې ده. خبرونه لازم دی راډیو اوري. د پاکستان په پېښور ښار کې پرون په لسګونو کسانو مظاهره وکړه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړي فضل خان د وژلو هڅه یې وغندله. د پښتون ژغورنې غورځنګ له 2013 کال راهیسې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. فضل خان د پاکستان د طالبانو پر تحریک انتقاد کوي او پاکستاني چارواکو تورنوي چې پر وسلوالو سترګې پټوي. نوموړي پولیسو ته ویلي چې دای د سیشن بی پر ورځ د پېښور له سترې محکمې خپل کور ته روانو چې دو موټر سایکل سپرو ډزې پرې وکړي او ټپي شو. مظاهره چانو پر حکومت غږ وکړ چې خلک د وسلوالو ډلو له بریدونو وساتي. په 2014 کال کې چې د پاکستان د طالبانو تحریک په پېښور کې پر یوه ښوونځي برید وکړ او نږدې 150 زده کوونکي ووژل. په دوی کې یو هم د فضل خان زوی و. د بشري حقونو نړیوالې ډلې وایي چارواکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د سوله ییزو لاریونونو مخه نیولې ده. د دې تحریک یو شمېر مشران د پاکستان دننه له سفرونو منع کړي او یو شمېر یې زنداني کړي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي تل دا ممکنه و چې دی په متحدو ایالتونو کې د چین د ډیرو قونسلګریو د تړلو امر ورکړي. ټرمپ دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د تگزاس په هاستن ښار کې په 2 ساعتونو کې د چین د قونسلګرۍ د تړلو امر کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د امریکایانو د معنوي ملکیت او خصوصي اطلاعاتو د خوندي کولو لپاره کړی دی. د نړۍ د دغو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اړیکې په تیره بیا د کورونا وبا د خپرېدو راهیسې د دغې وبا په وړاندې د چین د اقداماتو په هانګ کانګ کې د ازادیو او حقونو د سوداګرۍ اختلافاتو او د چین د جنوبي سمندرګي پر ډېرې برخې د پیکینګ د مالکیت د لانجمنې ادعا په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر لا ترنګلې شوې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي که واشنگتن له خپلې دغې پریکړې په شان نشي چین به غچ اخیستونکی اقدام وکړي. په پیکینګ کې د امریکا پر سفارت سربیره امریکا د چین په څو لویو ښارونو کې 15 قونسلګرۍ لري. ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه به پر چین، شمالي کوریا او روسیې د سایبري بریدونو له امله بندیزونه ولګوي. د اروپایي ټولنې سفیرانو شین څراغ ورکړی دی چې د روسیې پر جی آر یو پوځي استخباراتي واحد همداراز به پر یو شمېر چینایانو او د شمالي کوریا پر ځینو کسانو د دې لپاره بندیزونه ولګوي چې په وروستیو څو کلونو کې درې بېلې سایبري حملې کړې دي. څو سرچینو چې له موضوع خبرې دي پرون ازادي راډیو ته وویل د اروپایي ټولنې استازو پریکړه کړې ده چې د روسیې پر جی آر یو د تنجن هویانګ هایتا په نوم د چین د ساینس او ټکنالوژي په پراختیا شرکت او د شمالي کوریا پر جوسون شرکت مرستې بندې کړي. همداراز د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د دې درېو شتمنۍ کنګل کیږي او د چین او روسیې پر شپږو کسانو چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي د ویزو بندیزونه لګول کیږي. دا بندیزونه به رسما د جولای تر پای مخکې پلي شي. د اوکراین، روسیا او د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې دی او اوربن په اړه موافقې ته ورسېدل چې د جولای له 8مې به عملي کیږي. د اوکراین د ولسمشري دفتر پرون چهارشنبه وویل چې یو بشپړ اوربن به چې مقابل لوری مراعات کړي د منسک د سولې د تړون د عملي کیدو لپاره یو مخکینی اساسي شرط پوره کړي او هم به د دغه تړون د نورو شرطونو د عملي کیدو لپاره لاره پرانیزي. لکه چې د منسک د سولې تړون په 2015 کال کې لاسلیک شوی، جرمني او فرانسې د دغه تړون د عملي کیدو لپاره د اوکراین او روسیې ترمنځ د منځګړیتوب هڅه کړې خو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. موسکو دا نه مني چې ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د کیف پر ضد یاغي وسلوالو ملاتړ کوي. د روسیې او اوکراین ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خراب شول چې روسیې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال له خپلې خاورې سره ملحق کړه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. په افغانستان کې له هغو اډو چې امریکایي ځواکونو په دې وروستیو کې د تخلیه خبره کړې دوی په ننګرهار کې دی ویل شوی چې په دې اډو کې ډېر امریکایي ځواکونو د داعش او نورو سختدریزو ډلو په وړاندې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کوو خو د دغو ځواکونو وتلو ته اندېښنې هم شته.
دا چې اوس امنیتي ځواکونه هوایي ځواک نه لري نو یو ستونزه به دا وي چې منطقه غریزه منطقه ده او یو څه ناڅه ستونزې به ولسونو ته ولسوالیو ته ایجاد کړي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو بیا د دې ولایت مرکز په ګډون په ډیرو ولسوالیو کې د ناامنۍ او زیاتوالي ته اندېښمن دي.
په اریوب ولسوالۍ کې هومنیار د یوې ونې رئیس دا بیخي خرابه ده. د کلیارې باندې دي ورو راپوش وي او غرونه ډزونه کېږي. پټیو کې مو ورو راپوش وي، ماشومان لګېږي.
په زابل ولایت کې د لوړو زده کړو له محسسو فارغ شوي ځوانان وایي له کرونو راهیسې په کار پسې ګرځي.
څو بستونه یوازې په معارف پورې ریاست کې خالي دي او هیڅ وخت میلان ته نه سپارل کېږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحد ایالتونو چې د کرونا وایروس سخت ځپلی د میلیونونو واکسینونو د اخیستلو فرمایش ورکړی دی. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ. ازادي رادیو اوریدل خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. امریکایي ځواکونه د افغانستان په ختیځ کې دوی اړې تخلیه کړې او افغان ځواکونه ته سپارلې. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت خبر ورکړی چې له طالبانو سره د سولې د تړون لمخې 15 اړې په افغانستان کې پرخېدي. سربیره پر دې چې د فبروري د 9مې نیټې له تړون سره سم امریکایي ځواکونه تر اوسه له اډو وتلې دي، جګړې لا هم په افغانستان کې نه دي سړې شوې. احمد چبر پر رپورټ لري.
امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له دوه اډو وتلي دي. د ننګرهار د ولی ویاند عطا الله خوګیانی تیر شپه ساتي رډو ته وویل چې دا اډې په تیرو دوو ورځو کې افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي.
د ننګرهار په هسکه مینه او اچین ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو کم قرارګاه شوی دواړه د ننګرهار کیمیاوي امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی دي او د سیمې امنیت د دوی له لوري په مخ وړل کیږي.
په دې سیمه کې چې امریکایي ځواکونه ترې وتلي دي پخوا دوی له افغان سرتېرو سره د داعش پر ضد په جګړه کې مرسته کوله. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر دې ته اندېښنه لري چې تر دې وروسته به له افغان ځواکونو سره د هوایي ځواک مرسته نه کېږي.
دا چین ولسوالۍ کې چې کوم د امریکایانو بیس چې تقریبا شپږ کاله مخکې دوی ایجاد کړی وو او په هسکه مینه کې تقریبا دو درې کاله مخکې دغه بیس جوړ کړی و. دا ساحې اوس امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. دا چې دوی سره همیشه هوایي ځواک موجود وو، د هوایي ځواک په هغه کې به د مخالفینو سره همیشه دوی برلاسي وو. دا چې اوس امنیتي ځواکونه هوایي ځواک نه لري، نو یوه ستونزه به دای چې منطقه غریزه منطقه ده او یو څه ستونزې به ولسونو ته ولسوالیو ته ایجاد کړي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تیر اونۍ سیشنبې په بې اعلامي کې ویلي وو چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پرېښي دي او د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې وه چې په 115 ورځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کوي. په ننګرهار کې له 2 اډو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دا هم څرګنده نه ده چې په دې اډو کې څومره بهرني سرتېري دېره وو. تر دې مخکې د جولای تر 14 په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 14,800 ته راکم شوی وو. هغه وخت طالبانو په یوې اعلامیې کې د دوحې د سولې له تړون سره سم د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو هرکلی کړی وو او ویلي وو چې د سولې له تړون سره سم دوی په بهرنیو ځواکونو هیڅ برید نه دی کړی، چې دا د دوی ژمنه ثابتوي. خو په ورته وخت کې تور پورې کړ چې امریکایانو له افغان پیلوټانو سره د بمباریو په وخت همکاري کړې ده او دا د تړون خلاف عمل دی. په تیرو دوو ورځو کې دا بمباری نورې هم سخته شوې دي. پرون د هرات د ادرسکن ولسوال محمد علي فقیریار رسنیو ته وویل چې د طالبانو پر یوې غونډې د ادرسکن او ګذره ولسوالیو ترمنځ بمباري شوې ده چې د سیمې د خلکو په وینا تر 15 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. طالبانو بیا په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په دې بمباری کې 8 ملکیان وژل شوي او 12 ټپیان شوي دي. بل لور ته د کندهار امنی قمانداني څرګندوي چې د چهارشنبې د شپې 1:30 د خاکریز ولسوالۍ په درویشانو سیمه کې امریکایي الوتکو بمبارد کړی چې پکې 16 طالبان وژل شوي دي. افغان حکومت بیا طالبان تورنوي چې په روسیو کې بریدونه زیات کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تیره اونۍ په ټویټر کې ولیکل چې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او دا د دوی له ژمنې سره سم عمل نه دی چې ویلي وو تر هغو به شخړې راکموو چې بین الافغاني خبرې پیل شي او بیا به د خبرو پر مهال دایمي اور بند کوو. د امریکایانو او طالبانو د سولې له تړون سره سم که چېرته طالبان خپلې ژمنې ترسره کړي، د راتلونکي کال تر نیمایي پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي.
په هرات کې د هوایي بریدونو په اړه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند ویلي چې د چهارشنبې د ورځې هوایي بریدونو کې دوی ونډه نه ده اخیستې. بیا هم د امنیت په موضوع کې تنقیدو د پکتیا ولایت اوسیدونکو د دې ولایت د مرکز په ګډون په ډیرو ولسوالیو کې د ناامنیو زیاتوالي ته اندېښمن دي. د پکتیا امنیه قومندان هم د منی چې یو شمېر ولسوالۍ په ورستو کې ناامنی شوي دي. امنیه قومندان وایي د دې ولایت له 14 ولسوالیو لس له لوړو او دوه هم له منځني ګواښ سره مخامخ دي. له ګردیز د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
د هوا په تبدیدو سره په پکتیا کې د جګړې ډګر هم تود شوی. د دغه ولایت له 14 ولسوالیو په 12 کې د جګړو او ناامنیو د پراخېدو راپورونه ورکول شوي چې عام خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. د پکتیا د اریوب ځاځیو ولسوالۍ اوسیدونکی سید عمر وایي
په اریوب ولسوالۍ کې هومنیا د یوې ونین رئیس دا بیخي خرابه ده. د کلیارې باندې دي ورو راپوشوي او ورونه ډزونه کېږي، پټیو کې مو ورو راپوشوي، ماشومان لګېږي او زنانو یې مونشي وتلی او مونشو ګرځېدلی پوشوي. ډېر سخت تکلیف سره مخامخ یو.
ناامنې ولسوالۍ خو ناامنې، خو په دې ورځو کې د پکتیا تر ټولو له امن ولسوالۍ میرزاکه هم د جګړو خبرونه ورکول کیږي. د دې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی زمرګل خوګمن وایي
کوم رقم ته لازم و دولتي ادارې د میرزکی ولسره او د میرزکی ولسوالی مقام سره همکارینه د کړي نو وسلوالو طالبانو د میرزکی په ډیری کلو کې ولسی خلکو وښته او غواړي چې میرزکی ولسوالی ته سکوت ورکړي.
د پکتیا په اریوب زازوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یوې پیغلې او په خر کې د یو ځوان د وژنې ترڅنګ د جنگ جګړو او د مینونو چاودنو په تیرو دوو اونیو کې ولس ملکی وګړي ټپیان کړي دي او خلکو ته ګڼ مالي زیانونه هم اړولي. د پکتیا امنیه قومندان سلطان داوود سلطان ازادي راډیو ته وویل کڅه هم وسلوالو طالبانو په تیرو 15 ورځو کې 25 بریدونه کړي خو ټول یې له مات سره مخ شوي. نوموړی وایي په دې جګړو کې واو یو وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. دغه شان په دین خطو کې 8 افغان سرتیري وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي.
دی هوا په کرنیتو سره د پکتیا و امنیت لږ ګواښیږي او په زمین کې مخالفینو تګ را تګ لاره ده. موږ تقریبا 14 ولسوالۍ لرو چې 12 ولسوالۍ چې موږ زیانمنې دي. تهدید ډېر پورته ده او 2 ولسوالۍ چې ګرده څېړې ده او شپږ ته تهدید متوسط ده.
خو وسلوال طالبان نه یوازې دوی ته اوختي دغه مرغوب لردوي بلکې په دومره شمیر کې بریدونه هم نه مني. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د بندیانو د پروسې د ژر نه تکمیلېدو او د افغان ځواکونو لخوا د عملیاتو د ترسره کېدو په غبرګون کې اړ شوي چې خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړي. ویل کېږي چې د دغو جنګ جګړو او ناامنیو له امله لسګونه کورنۍ له اصلي سیمو او کورونو بېځایه شوي دي. په پکتیا کې د کډوالو او بیرته رستنیدونکو ریاست وایي په 13 میاشت کې یوازې له دوی سره 3 داسې کورنۍ ثبت شوي چې د جګړو له امله بېځایه شوي دي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د پکتیا ولایت د امنیتي وضعیت په باب مو راپور واورید. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ناامنیو له زیاتوالي سره دغه راز د اکثر ولایتونو لویې لارې هم تر بل هر وخت ډېرې ناامنې شوې دي. په دې اړه به وروسته بشپړ راپور واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار 8 او 13 دقیقې کې دون کې دي. مخکې له دې چې د افغانستان د لویو لارو د ناامنیو په اړه راپور ته خبر کړو، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل ان ته بغښ شو.
واشنگتن پوسټ رسپانې د خپلې تازه لیکنې په یوه برخه کې په افغانستان کې د سولې پر راتلونکي او په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو پر رول خبرې کړي. د لیکنې په دوام د پاکستان، ایران او روسیې ونډو ته اشاره شوې. لیکوال وایي منتقدان په دې باور دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په فبروري میاشت کې د سولې د هوکړې سره د سیمې په کچا ځینې خوځښتونه راپورته شوي. لیکوال د بیلګې په توګه د افغان چارواکو له خولې ویلي ایران د طالبانو په ملاتړ هڅه کوي څو په سرحدي سیمو کې د خپل نفوذ ساحه رامنځته کړي. وړاندې لولو چې روسیې هم تاسو له طالبانو سره اړیکې پراخې کړي. لیکوال پاکستان ته په اشاره وایي چې دا هیواد لا د مخه د طالبانو په ملاتړ تورن دی. واشنگتن پوسټ په دې لیکنه کې زیاتوي د سولې د بهیر په اړه د نظر اختلاف د جګړې د دوام او بهرنیو هیوادونو ته د لاسوهنې د زمینې د برابرولو په معنا دی. د سولې د بهیر په اړه هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ او هم د نن په حکومت کې د نظر اختلاف څرګندېږي. تر اوسه د افغان حکومت کابینه نه ده جوړه. د طالبانو سره د زندانیانو د تبادلې بهیر نه دی بشپړ شوی او د افغانانو د خپل منځي خبرو اترو برخلیک هم داسې پیچلې پاتې دی. ولسی وګړي چې د رواني جګړې تر ټولو درنه بیا پرې کوي وربند تسترګې په لار دي. هغه څه چې تر اوسه یې درک نشته. بلې امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز د خپلې لیکنې په یوه برخه کې د سولې په بهیر کې د افغان خصو اندېښنې راپورته کړي. په لیکنه کې ویل شوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو د پایل احتمال ته په پام ډېری افغان خزې اندېښمنې دي چې لاسته راوړې بریاوې ترې بیرته وانخیستل شي. لیکوال زیاتوي هغه څه چې د اندېښنې وړ دي دا دي چې د 2 لسیزو له تېرېدو وروسته هم د دې لاسته راوړنو بنسټ دومره لړزانده دی. د افغانستان حکومت او شریکانو یې تل د ښځو د حقونو په شمول افغانستان کې د تیرو 2 لسیزو د بریاو په ساتلو ټینګار کړی. طالبانو هم ویلي چې د اسلام او افغانستان د دودونو په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي. خو ځینې ښځې دا څرګندونې عمومي ګڼي. پر دې اندېښنو سربیره ډېرې افغان ښځې ټینګار کوي چې شاته نه ستنېږي.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د دې هېواد ډېرې لویې لارې تر بل هر وخت ناامن شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي هڅه کوي چې د لارو د امنیت د خوندي کولو لپاره نوي اقدامات وکړي. اکرام الله اکرام نور تفصیل اوروي.
د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لویو لارو د نامنۍ د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښکاره کړې. دوی د کابل لوګر، کابل کندهار، کابل جلال آباد او دغشان د بغلان مزار، بغلان کندوز او کندوز تخار ترمنځ په تللو لویو لارو سفر کول له خطره خالي نه ګڼي او له افغان امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه لویو لارو امنیت ټینګ کړي.
نوم شیر محمد د پدې لند وخت د نګرار او د کابل کوم ترانزیټي سرک لار چې د ډیر بیا منا شوې ده. بلغمان سیمه کې ډیر بریتونه په وکیلانو والیانو مهم اشخاص باندې کیږي، بیګونه انسانان زورول کیږي.
وضعیت امنیتی در مسیر شهرای کندز تخار و کندز بغلان بسیار نگران کننده است. همه روزه طالبا در اونجاها استری بازرسی دارن، چک پوینت دارن، مردم از موتر پایین نکنن با خود میبرند.
زوت فلا بنوایم د پکتیا ولایت مرکز گردی وزیدون کې د کابل ګردیز پر لوی لار امنیتي حالات ورستر بل په خرابېدو دی. هر ورځ جنگ، چاودنې او کله ناکله د وسلوالو راوتل لوی لارو ته دی چې دا حالات تر ډیره د سفر په وخت کې سوداګر او مسافرین د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دی.
د افغانستان پر بیلابیلو لویو لارو د نامنیو زیاتېدونکو پیښو ولسی جرګه او د بیلابیلو ولایتونو اوسېدونکو اندېښمن کړي دي. د افغانستان ولسی جرګه وایي غلو، ډاکوانو او وسلوالو په دې لارو خلکو ته تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د دې جرګې لومړی مرستیال میرزا کټوازی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته د لویو لارو په اوږدو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي.
ولسی جرګې ته د لویو لارو شکایتونه هره ورځ راځي او خلک واقعا هم نهایت تنگ دي، خصوصا له شاراو نه کابل نه تر هرات، له کابل نه تر مزار، له کابل نه تر خوست، له کابل نه تر ننګرهار. بدبختی دلته ده چې طالبانو جنگ ته زور ورکړی ده او غواړي له دې لارې یو غټ امتیاز ترلاسه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لویو لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره دغه وزارت نوې ستراتیژي جوړه کړي او د دې ستراتیژۍ په عملي کېدو سره به حالت ښه شي. د دې وزارت ویان طارق آریان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
امنیت شاهراه جزء از اولویت های ما است.
دی وی د لوی ولارو د امنیت خوندی کول زموږ لومړیتوب دی. افغان امنیتی بنسټونه د لوی ولارو د امنیت د خوندیتوب په هدف بیلابیلې امنیتی برنامه لري چې د پلي کېدو په حال کې دي. دغه پلانونو په عمل کېدو به د لوی ولارو په امنیت کې د پام وړ بدلون راشي.
وضعیت تر تغییر خوند.
په افغانستان کې چې د هوا او الوتکو لارې له یو ولایت نه بل ته امکانات محدود دي او د ډېرې اوسیدونکو اقتصادي وضعیت هم خنه ده، د ځمکې لارې سفرونه ډیر دي چې بل شک نامنی په وړاندې لوی خان دی او خلک یې اندېښمن کړي دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د اساسي بشري حقوقو اونیزه خبرونه د ازادي راډیو لبلې د ژوند په شیبو کې له اونیزه خبرونه سره د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. په زابل ولایت کې د لوړو او متوسطو زده کړو له ماسو فارغ شوي ځوانان وایي له کلونو راهیسې په کار پسې ګرځي. ویل کېږي چې په دې ولایت کې تر اوسه 850 ملکي بستونه له کلونو راهیسې خالي دي او اعلان ته نه دي سپارل شوي. صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د زابل لوستي ځوانان ګیلا کوي چې په دولتي ادارو کې د کار زمينه نه ورته برابر شوی. دوی وايي د بیروزګاری ستونزې اندېښمن کړي او یو شمېر ځوانان د بیکاری لامل جنایي جرمونو ته لاس اچوي او یا هم له وسلوالو سره یو ځای کیږي. د نیم جان او تاج محمد په نومونو د وطن ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې د زابل په دولتي ادارو کې یو شمېر بستونه د مدیر رئیس خالي خلوستي ځوانان بیروزګار ګرځي.
تر ټولو غټه ستونزې چې په زابل ولایت کې موجود ده هغه د ځوانانو بیکاری ده. تقریبا دا څوم کال دی چې څو بستونه یوازې په معرف ریاست کې خالی دي او هیڅ وخت هم اعلان ته نه سپارل کیږي یا هم نورو ولایتونو ته ورکول کیږي. مرکزی دولت یا مرکزی حکومت زابل ولایت ته توجه نه کوي او هغه تشکیلونه چې مربوطه ریاستونو ته ورکول کیږي هغه بستونه اعلان ته نه سپارل کیږي. نو په دې سره په زابل ولایت کې د بیکاری یو کچل وړيږي.
دوی دی خپل خالی بستونه اعلان ته وسپاري. زه پوهېږم ډېر ځای رامعلوم په زابل په ډېرو ریاستو کې خالی بستونه شته خو دوی اعلان ته نه سپاري. زموږ هیله دا ده چې دا بستونه اعلان ته وسپاري تر څو هغه کسان چې روزګاره دي، هغه کسان چې یو کس چې بېروزګار وي د ټولنې د اوږو بار ده.
بلخوا د زابل د کار او ټولنیز چارو رئیس رحمت الله رحمت د زابلي ځوانانو د بېروزګارۍ ستونزه تاییدوي او وایي چې د اداري اصلاحاتو کمیسیون د دغه بستونو د اعلان په برخه کې پر وخت اقدام نه دی کړی.
د زابل ولایت د ټولو ریاستو اړوند تقریبا زیات شمیر 15 بستونه خالی دي، چې په دې کې عمده مشکل دا ده چې دا بستونه د اصلاحات ادارې له طریقه د کانکور په شکل اعلان ته استول کیږي. صرف هغه بستونه چې مسلکي بستونه وي هغه تر ډېر حده پورې په زابل ولایت کې ډک شوي دي. دا اوس فعلا انکشافتحات تقریبا 22 شاوخوا بستونه اعلان تور کړي او تقریبا 3 بستونه په ډېرو ریاستو کې کسانو ورته استخدام شوي دي، په کار ګمارل شوي.
په عیني وخت کې د زابل د والي ویان ګل اسلام سیالوایي ولایتي اداره د خالي بستونو په برخه کې دغه ستونزې ته متوجه شوې او د اداري اصلاحاتو کمیسیون به په نږدې راتلونکي کې په دغه ولایت کې شاوخوا 350 خالي بستونه اعلان ته وسپاري چې په کې ډېر شمېر ځوانانو ته د کار زمینه برابرېدلی سي. نوموړی د دې تر څنګ دغه راز له لوستو بېروزګاره ځوانانو غواړي چې د ملي امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې ترسره کړي.
یو څه وخت مخکې مونږ اصلاحات اداري او منابع بشري سره په تماس شو، ټول بستونه معلوم کړ دي زابل خالي ملکي بستونه 451 شاوخوا بستونه وو. نو همدارنګه په نظامي برخه کې هم ځینو ځایونو کې چې د جلب جذب هغې کې ځوانان په کار دي هغې ته هم باید ځوانان نظر شي او دغه بستونه مونږ په نښه کړي دي چې په نږدې راتلونکي کې به په دې باندې کار وکړو او دا به اعلان ته لاړ شي او زیات بستونه په دې کې د معارف دي چې دوی لیسانسه ځوانان او همدارنګه نور ځوانان چې زده کړې کړي دي هغه کولی شي په دې مختلفو بستونو کې ثبتنام وکړي او دا بستونه دې مونږ ډک شي.
د کاري فرصتونو نشتوالی په افغانستان کې جدي ستونزه ده. د چارو یو شمېر شنونکي په دې نظر دي چې بېروزګاري په افغانستان کې ډېری ځوانان د نشي توکو پر استعمال هم روږدي کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا متحده ایالاتونو د کورونا وایرس د میلیونونو واکسینونو د اخیستلو وړاندیز کړی ده. په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې ښایي د کورونا وایرس له امله وضعیت مخکې تر دې چې ښه نور لا پسې خراب شي. احمد شبر پرې راپورټ لري.
په جرمني کې د بیونټیک په نوم د دوا جوړولو شرکت او په امریکا کې د فایزر په نوم شرکت د چهارشنبه په ورځ ویل چې واشنگتن موافقه کړې ده چې د کووید-19 ناروغۍ یو واکسین 100 میلیونه دوزه په نږدې 2 میلیارد ډالر واخلي. که چېرته د دې واکسینونو ازموینه بریالی شي او دا شرکتونه یې ژر جوړ کړي امکان لري چې د روان کال تر اخره د متحده ایالاتونو حکومت ته وسپارل شي او حکومت به یې د امریکا خلکو ته بیا وړیا ورکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکسین د اخیستو تر خبر یو ورځ مخکې خبرداری ورکړی و چې د کورونا وایرس له امله رامنځته شوی وضعیت مخکې تر دې چې ښه شي شایي پسې بدتر شي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې دا هم وویل چې د درملنې او د واکسین د جوړېدو په برخه کې پرمختګونه شوي دي او د متحده ایالاتونو د ځینو سیمو وضعیت ډېر ښه دی. د خلک وهڅول چې ماسکونه واغوندي. دا د ده په دریځ کې یو بدلون دی ځکه چې مخکې 2 میاشتې د ماسک له استفادې سره یو ډول مخالفت کاوه. ولسمشر ټرمپ خپل ولس ته په وینا کې وویل که ستاسو ماسک وشیشي یا نه خوشیشي ماسکونه اخیستمن دي. د روغتیایي چارو پوهان په دې نظر دي چې تر اوسه د کووید-19 ناروغۍ لپاره کومه ځانګړې درملنه نه ده پیدا شوې. له څو محدودو لارو څخه چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ورسره نیول کېدای شي یو هم د ماسک تړل دي. د سیشن بی پورس چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا په اړه خلکو ته خبرې کولې په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د تلفاتو ورځنۍ شمېره تر 0 واوښته چې دا د جولای په میاشت کې د مړینو تر ټولو لوړه شمېره وه. کورونا وایرس د نړۍ په څو نورو هیوادو کې هم زیات شوی دی چې د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره بیا هڅې پیل کړې دي. په استرالیا کې د چهارشنبه په ورځ د میلبرن ښار اوسیدونکو ته لارښوونه وشوه چې له کوره د وتلو پر مهال ماسک وتړي. په مکسیکو کې بیا د تلفاتو شمېره تر 3200 واوښته او په برازیل کې په 24 ساعتونو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر تر 1300 واوښته او تلفات 1400 ته ورسېدل. په برازیل کې 2 میلیونه او 2 لکه کسان په کورونا ویروس اخته دي او د ټولو قربانیانو شمیر تر 1.8 لک زیات شوی چې له متحده ایالاتونو پرته دا شمیره تر بل هر هیواد زیاته ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 4 میلیونه ډیر کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي او تلفات تر 1.45 لک زیات شوي دي. په هند کې تر برازیل وروسته ډیر کسان په کورونا اخته شوي دي چې شمیر یې 1.9 لک ته رسیږي او د کورونا ویروس له امله د تلفاتو شمیر په هند کې 1.5 لک ته رسیدلی دی.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات ګذرې ولسوالۍ په خوم زیارت سیمه کې به د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو جدي څېړنه او پلټنه وکړي. پرون سهار د هرات د ادرسکن ولسوال محمد علي فقیریار رسنیو ته وویل چې د طالبانو پر یوې غونډې د ادرسکن او ګذرې ولسوالیو ترمنځ بمباري شوې چې د سیمې د خلکو په وینا تر 45 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. د پاکستان په پیښور ښار کې پرون په لسګونو کسانو مظاهره وکړه او د پښتون ژغورنې د غورزنګ د غری فضل خان د وژلو هڅې وغندله. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تل دا ممکنه و چې دی په متحدو ایالاتونو کې د چین د ډیرو قونسلګریو د تړلو امر ورکړي. ترامپ دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د تگزاس په هاستن ښار کې په 2 اویا ساعتونو کې د چین د قونسلګری د تړلو امر کړی دی. زینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه به پر چین، شمالي کوریا او روسیې د سایبري بریدونو له امله بندیزونه ولګوي او د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې د اوربان په اړه موافقې ته ورسېدل چې د جولای له 28 به عملي کیږي. د دې نورو خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم. او اوس هم د ازادي رادیو 2 اونیزه خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونی یا شکنجه په اړه خبرې کوو. و باورې چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجه په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسول ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو. کدار ته وایست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه د بشمیر او متعدد تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار و اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون او یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحی رسول دته زورونه وای. او دغه نو زورونه د افغانستان اساسی قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووس په کود جزا کې د ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنګونو نه راووت او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی، دولت د دې هیله ښودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنوعیت راغلی دی او زورونه، شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت دی په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مظنونیت په حالت کې ونیسي. په کم حالت کې چې یو مظنون تورن کس نیول کیږي د هغه آزار اذیت عذاب ورکول درد ورکول جسمي روحي په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نه لري. هیڅوک نسي کولی چې خپله او یا د ده قدرتمند کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دی سکوت ورته کوي او یا امر درېمګړې تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل خپله بل